د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سرپل د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره دوی هڅې کوي. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون وایي چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو لړ پیشنهادونه حکومت ته وړاندې کړي. السلام علیکم، د مازیګر شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د مازیګرنۍ خبري مجله زه رضوان مراد وړاندې کوم. د دې نیم ساعت خبرونې تخنیکي چارې امان الله امیرزی سنبالوي. د افغانستان او نړۍ د مهمو رپورټونو له تفصیل او جزئیاتو د مخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه ورو چې فریبا ظاهر چمتو کړی دي.
لومړی د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ به بیرته ونیسي. افغان چارواکو له ترکمنستان څخه په سیمه کې د داعش په وړاندې مبارزه کې د مرستې غوښتنه وکړه او د لیبیا یوې محکمې نن د پخواني مشر معمر القذافي زوی سیف الاسلام ته د اعدام سزا واوروله. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري نن خبریالانو ته وویل چې وسلوال طالبان له څو محدودو ساعتونو څخه زیاته دغه ولسوالۍ نسي نیولی او دوی به یې بیرته په شا وتمبوي.
سرپل کې ما مخکې وویل چې ولسوالۍ به یو ساعت دوه ساعتو لپاره سقوط وکړي. په دې د مخالفي په دې نه خوشحالېږي چې یوه ولسوالۍ د دوه ساعتو لپاره سقوط ورکړې ده. زموږ هوایي پوځ، زموږ زمینی قواوې، زموږ د کومندو قواوې ټولې دې ته آماده دي چې خپل هیواد نه دفاع وکړي.
په ورته وخت کې د سرپل امنیه قومندان وایي چې قومندان میراغه او اتلس تنه نور پولیس چې د کوهستاناتو د ولسوالۍ د نیولو پر مهال درک شوي و ژوند دي. محمد عاطف جبرخیل ازادي راډیو ته وویل چې یادو کسانو ځانونه سیاد ولسوالۍ ته رسولې دي. بلخو د سرپل ولایت کوهستاناتو د ولسوالۍ په سقوط سره ویل کېږي چې شاوخوا شپږ سوه کورنۍ له سیمې بې ځایه شوي دي. د سرپل د ولایتي شورا رئیس محمد نور د دغه خبرې په تایید سره په دې اړه اندېښنه ښودلی او له افغان حکومت او مرستندویو ټولنو څخه یې وغوښتل چې بې ځایه شوي کسانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر رشید مارتوف سره د کتنې پر مهال په سیمه او افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر هم د امنیتي مسایلو پر سر د خبرو لپاره ازبکستان ته تللی دی. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو کمیسیون وایي چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو لړ پیشنهادونه حکومت ته وړاندې کړي. د دې کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی نن خبریالانو ته وویل د دغو وړاندیزونو په سپارلو سره به حکومت فرصت ولري چې دا وړاندیزونه د یوه تقنیني فرمان پر اساس د انتخاباتو قانون او د انتخاباتو د دندو صلاحیتونو او تشکیل په قانون کې ورته ځای ورکړي. بلخوا د انتخاباتو لپاره مدني ټولنه یا اکسین وایي چې په دې برخه کې باید له انتخاباتي بنسټونو سره مشوره وسی. او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو وروستیو دریو کلونو کې په دغه هیواد کې د تور ژړې له 500 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت مرستیالې ناجیه طارق نن په کابل کې د تور ژړې د نړیوالې ورځې په مناسبت وویل چې دوی به د عامه پوهاوي د پروګرامونو له لارې هڅه وکړي چې دغه ناروغي د دې ناروغۍ د پراختیا مخه ونیسي. اوس هم څو نړیوال خبرونه. د لیبیا یوې محکمې نن د پخواني مشر معمر القذافي زوی سیف الاسلام ته د اعدام سزا واوروله. پر د په جنگي جرایمو کې د لاسترلودو او د 2011 میلادي کال د پاسون پر مهال د سولیزو لاریون کوونکو د ځپلو تور و. سیف الاسلام ته د اعدام سزا د هغه په غیاب کې واورول سو، ځکه چې هغه له تیرو څلورو کلونو راهیسې د یوې یاغي ډلې زینتان لخوا نیول سوی دی. دغه ډله د مرکزي حکومت له کنټروله د باندې ده. په ترابلس کې دغې محکمې د همدې تورونو له کبله د قذافي د رژیم او نورو چارواکو ته هم د اعدام سزا واوروله. په دغو کسانو کې د قذافي پخوانی د استخباراتو رئیس عبدالله السینوسی او پخوانی صدراعظم بغدادي المحمودي هم شامل دی. اتو نورو پخوانی چارواکو ته د عمري بند سزا او او نورو هر یو ته د 12 کلونو بند سزا وي واورول سوی. دغه کسان کولای سي د استیناف محکمې ته مراجعه وکړي او د لیبیا د سترې محکمې لخوا باید تایید سي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې کورد سختریزي د ترکیه ملي یووالی او استحکام کمزوری کوي، نو ځکه دا امکان نه لري چې له دوی سره د سولې پروسې ته دوام ورکړل سي. د اردوغان دا خبرې له هغه وروسته راځي چې د کورد کارګرانو ګوند د کورد کارګر ګوند یاغیان یا پی کی کی وویل چې له ترکیه سره د دغه ګوند اوربند پای ته ورسید، ځکه چې تېر اونۍ د ترکیه هوایی بمباریو د دغه ګوند کمپونه په نښه کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به راتلونکې اونۍ مصر او فارس خلیج ته سفر وکړي څو د ایران او شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې او د اسلامي دولت ډلې سخت دریځ یا داعش پر وړاندې د مبارزې اړوند خبرې وکړي. کیری به قاهرې ته د راتلونکې یکشنبې په ورځ د امریکا او مصر د ستراتیژیکو خبرو په ناسته کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د هغه غونډه ده چې د امریکا او مصر پر اوږدمهاله ملګرتیا ټینګار کوي. د راتلونکې یکشنبې په ورځ به دی دوحې ته سفر وکړي چې د خلیج د همکارۍ په شورا کې برخه واخلي. په دې شورا کې سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین، کویت، عمان او قطر د ایران د اټومي موافقې، د سوریه د جګړې او د داعش پر ضد د جګړې په اړه خبرې کوي. کیری به په دوحه کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وویني. کیری ویلي دی او لاوروف به د داعش پر ضد د جګړې، د سوریه د جګړې او په دې اړه د ایران د رول په اړه خبرې وکړي. په منځني ختیځ کې له یوې اونۍ تیرولو وروسته به کیری جنوب ختیځ آسیا ته د یوې بلې اونۍ لپاره ځي. او ترکیه او امریکا سره موافق دي چې د ترکیې له پولیس سره د سوریه په خاوره کې د داعش پر وړاندې عملیات پیل کړي دي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سرپل د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره ترتیبات نسی او دفاع وزارت ټینګار کوي چې د دولت وسلوال مخالفان د زیاتو سیمو د نیولو توان د زیات وخت لپاره نه لري.
په دې د مخالفین په دې د هغه څوک چې مخالفینو تر شا دي په دې نه خوشحالېږي چې یوه ولسوالۍ د دوه ساعتو لپاره سقوط ورکړي.
په کندوز او کونړ ولایتونو کې د جګړو وروسته حال درکو او دا هم اوري چې د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون وایي چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو لړ پیشنهادونه حکومت ته وړاندې کړي. په روانه خبري مجله کې په شمال کې د امنیتي وضعیت په اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم اوري.
دا مستقیم او مستقیم اغیز شمال پر جنگ باندې لري.
په قرغیزستان کې د لومړي ځل لپاره د اسلامي دولت ډلې ویډیو خپره کړې او په هغې کې مسلمانان هڅوي چې په عراق او سوریه کې د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ شي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سرپل د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د سرپل کوهستاناتو ولسوالۍ له څو ورځو جګړو وروسته نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. له بلې خوا د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې تر اوسه د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره له مرکز څخه هیڅ ډول مرسته نه ده رسېدلې. تفصیل د ناجیه ساپۍ په رپورټ کې اورو.
وروسته له هغې چې د شمالي ولایت سرپل د کوهستاناتو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول شوه، اوس مهال دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې دا ولسوالۍ به ډېر ژر د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راشي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري د سهشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې وسلوال طالبان له څو محدودو ساعتونو څخه زیاته ولسوالۍ نشي نیولی او دوی به یې بېرته په شا وتنبوي. نوموړي وویل چې د دوی ټولې قواوې پوره چمتو دي چې د داسې حملو په وړاندې ودرېږي.
سرپل کې ما مخکې وویل چې ولسوالۍ به یو ساعت دوه ساعتو لپاره سقوط وکړي. په دې د مخالفین په دې د هغه څوک چې د دې مخالفینو تر شا دي په دې نه خوشحالېږي چې یوه ولسوالۍ د دوه ساعتو لپاره سقوط ورکړی دی. زموږ هوایي پوځ، زموږ زمینی قواوې، زموږ د قوماندو قواوې ټولې دې ته آماده دي چې خپل هېواد نه دفاع وکړي.
د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ په سقوط سره ویل کېږي چې شاوخوا شپږ سوه کورنۍ هم له دې سیمې بې ځایه شوې دي. د کوهستاناتو ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو سره د پرونیو جګړو په دوام نن سهار سقوط وکړ. د روان لمریز کال له پیل راهیسې دا سویم ځل دی چې وسلوال طالبان ولسوالۍ نیسي او هلته د څه وخت لپاره خپل بیرغونه اوچتوي. له دې وړاندې د بدخشان یمګان، د کندوز چهاردره او دشتارچي، د غزنی ناوه او د بادغیس جوان ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې چې وروسته بیرته نیول شوي دي. سره له دې چې دفاع وزارت د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د هڅو خبر ورکوي، خو د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې تر اوسه د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. د دې ولایت د ولایتي شورا غړي اسدالله خورم ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په دې تمه دي چې تر څو له کابل څخه تازه دمه ځواکونه واستول شي.
تر اوسه هیڅ ډول اقدام نه دی سوی. موږ اوس هم په دې تمه یو چې له مرکز څخه نوي ځواکونه راسي عملیات وکړي تر څو ولسوالۍ بیرته له مخالفانو ونیول سي.
د روان کال له پیل راهیسې د شمال په اکثر ولایتونو کې د نامنیو راپورونه خپرېږي او د چارو څېړونکي لامل د سولې په خبرو کې د طالبانو امتیازات او د جګړې له ډګره د بهرنیو ځواکونو وتل بولي. د ملي شورا غړیو له دې وړاندې د شمال وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د یو لړ اختلافاتو له امله د نامنیو کچه لوړه شوې ده.
و امریدل چې دفاع وزارت وی د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ د بیرتنیلو لپاره د دوی هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز ولایت د خاناباد ولسوالۍ د اقتاش سیمې سقوط کړی دی او اوس مهال د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. په دې اړه تفصیل له کندوز څخه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان پر رپورټ کې اورو.
د خاناباد ولسوالۍ د اقتاش سیمه د نوموړي ولسوالۍ مرکز څخه 3 کیلومتره فاصله لري او یو پراخه سیمه ده. د کندوز ولایت د خاناباد ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې تیر شپه وسلوالو مخالفانو د ارچی ولسوالۍ لخوا پر اقتاش سیمه باندې پراخ بریدونه ترسره کړل چې په نتیجه کې غیر مسلو وسلوالو دغه سیمه پرته له مقاومت خوشې کړه او اوس مهال د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. د خاناباد له اقتاش سیمه څخه د جګړې له کبله په سلګونه کورنۍ هم بې ځای شوې. د سیمې څو تنو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
جنگ د بد حال د پراواره سلو بیخي په یو جوړ کالو کې راوتل تمام شونم پاتې سل په کورو کې پاتې سل واړه ماشومان دیار چې نم غلی راویستل نم دانې راویستلې چې م نه داسمه سلو سره پر راوتلی استو.
علت یې دا شی داسې واورو د غیر مسؤول وسلوالو په خلکو باندې ظلمونه کول حوالې ورکولې په خلکو باندې ډوډۍ خوړلې د خلکو مالونه په زور اخیستل ترنه هماغه اوسې خلک له طالبانو سره یو سل را او طالبان را وسلو د نو او دا راځي وسم تاسو اوري امکان لري چې ولسوالۍ هم سقوط کی
منګه ورسی در په در است بچنم فغه کې دی اخو دی خو ګرځو هر مې راځي په کورو لګيږي تمام شینم پات سلام منګم د سر او وتلی چې مې راوړې ځان سره
خاناباد ولسوالۍ په سقوط کې دا فعلاً جنگ څه ده چار سرکه کې ډېر شدید جنگ ده دا ټول سقوط دی اختار څه ده دا وجه ده چې د اربکو د ظلم او ستم نه خلکو باندې ظلم کوو ستم کوو خلکو نه جزیه اخیستل په زور خلکو نه پیسې اخیستل همدغه اوسه طالبان راغ لاخته جونیو او اوس په ولسوالۍ باندې عمله کړی د خاناباد ولسوالۍ باندې
په همدې حال کې د کندز امنیتي چارواکي هم دا مني چې د اختاش سیمې سقوط کړي خو دوی وایي چې پلان لري یا د سیمه ډیر ژر د وسلوالو مخالفانو له موجودیت څخه تصفیه کړي. د خاناباد ولسوالۍ ولسوال حیات الله اميري بیا وایي چې په دې جګړه کې 2 تنه غیر مسؤول وسلوال وژل شوي همدارنګه 15 تنه ټپیان شوي دي. اميري وویل چې دا مهال جګړه د خاناباد ولسوالۍ مرکز په 3 کیلومتري کې جریان لري او د جګړې له کبله په سلګونه کورنۍ هم بزای شي ودی. د یادونه ده چې څو مده وړاندې د کندز ولایت دوه ولسوالۍ پر لپسې سقوط وکړ خو د چاردرې ولسوالۍ بیرته دولتي ځواکونه ونیوله اما د دشتیارچي ولسوالۍ همدارنګه د ګلتیپې سیمه لا هم د وسلوالو طالبانو په حاکمیت کې دي. بلې خواته زبیولا مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې د دوی ځواکونو د اختاش سیمې 15 کلي نیولې دي همدارنګه 15 تنه غیر مسؤول وسلوالۍ ژوندي نیولې دي او مرګ جوبله هم ورته اړولې ده.
و امردل چې د کندوز په خاناباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو زور اخیسته ده. د افغانستان په شمال کې د روسي امنیتي وضعیت او دا چې دغلته د ځینو سیمو د سقوط او افغان ځواکونو سره د جګړو د زیاتوالي سبب څه ده په دې اړه احمد شیبر د افغانستان د ولسي جرګې لغړی شکري بارکزی سره خبرې کړې دي. نوموړی وایي
پاکستان شمال نه لري ده مګر بیا هم ډېر لري نه ده او د دې تر څنګ دا چې اوس طالبان څنګه په شمال کې خپل نفوذ ډېر کړ څو مختلف دلیل پکې شته. اول نن چې طالبان غواړي د مذاکرې مېز ته کښېني نه غواړي د یو ضعیف موقف نه کار واخلي. دویم خپل د صلاح ویشل چې متاسفانه دا د افغانستان د دولت یو پالیسي وه شپږ کاله مخکې له نن نه محلی پولیس جوړول خلکو ته وسلې ورکول او پیسې ورکول دا خپل ستونزمن پروسه شوه. استاد مینه چې هر پوسته چې سقوط کیږي او یا هم هر ولسوالۍ چې سقوط ته نږدې کیږي هلته محلي پولیس له طالبان او یا هم نور جنګیالو سره همکاري لري. خو بیا هم زه فکر کوم چې د داعش موضوع څه ده دا مستقیم او مستقیم اغېز د شمال پر جنګ باندې لري.
بله لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، زموږ خبریال له سرپل خبر راکوي چې د حسن ارباب په نوم د قلعه شهر د کلي د محلي پولیسو قمندان له خپلو سلو ملګرو سره له طالبانو سره یو ځای شوی دی. دغه محلي پولیس چې له طالبانو سره ډېر سخت جنګېدل، څه شی دغسې یو تفاهم د دوی ترمنځ پیدا کوي چې په یو بل باندې اعتماد او اعتبار وکړي او سره لاس یو کړي؟
په ډېرو ځایو کې طالبان محلي قمندانان دي، او په ځینې ځایونو کې دا خپله مثلا دغه قمندان یا بل ملګری قمندان یې ځان یې په دوو ګروپو باندې ویشل چې پیسې ترلاسه کړي د یو محلي قمندان په نامه باندې. متاسفانه په اکثرو ځایو کې د دولت قوت نه څېړل کېږي، د دولت ضعف ډېر تر پوښتنې لاندې ورځي. متاسفانه په دولت کې دننه د دولتي رهبرانو په کچه باندې تاسو نه وینئ چې رسې یو ښه پیام خلکو ته وړاندې کړل شي، یا د که چیرې د سولې پروسه ده یا نور د قدرت د موضوع نه دي لاړ شي او وغږېږي. دغه ستونزې دي داخلي ستونزې.
دغه موضوعات چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړه، فرضاً د دولت له لورې په ځواکونو کې هم آهنګي او همدارس د دولت لخوا تبلیغات سه په یو ډول باندې کمزوري دي، چې دوی خپلې بریاوې نشي رابرسېره کولی او رسنۍ صرف د ضعف ټکو ته پام کوي. د دغه ډول ستونزو د هواري لپاره حل لاره څه ده؟ او که چېرته دا حل نشي نو ورځ په ورځ به د افغانستان په هغو سیمو کې لکه په شمال کې سي امنیت نسبتا بهتره او هغه به هم نارام شي.
انشاءالله زه امیدوارم چې په شمال کې امنیت ټینګ شي. اول یو میډیا ستراتیژي پکار ده، تر ننه پورې هغه هیڅ حکومت او هیڅ دولت هم پرې توجه ونه کړله او جوړ یې ونه کړ. دویم د افغانستان سکتوري امنیتي ځواک او پاوځ که چېرته د سلې قوي قومي سیاسي ډلو ته په منځ باندې ونه ویشل شي دا به ستره بریالیتوب وي، ځکه چې اصلاحات څه مونږ وایو اصلاحات په دې بنا باندې نه دی چې تاسو بېرته هغه تقسیم کوي. تقسیم د قدرت یو شی دی، تقسیم د واک بیل شی دی، مګر دا به ستره جفای د افغانستان تاریخ کې چې نن او پرون د افغانستان د اردو پولیسو ملي امنیت سره شوی دی او بل د وسلو ویشلو لړۍ ختم شي. استاد ته بهتره معلومه ده په ځینې ځایو کې څو ورځې مخکې په بغلان کې شل کسان ووژل شو او څلور نه اضافه خلک زخمیان شو. دا هیڅوک پوښتنه نه کوي چې دا وسلې د چا سره وي، د کومه شوې، دا غیر قانوني وسلې دي باندې شي. متاسفانه دا نه دی شوی، مګر د اوسنۍ جنګ لپاره که چېرته د افغانستان دولت او ولس یو غږی همژبی او په یو لاره باندې روان ونه اوسېږي، زه فکر نه کوم چې وضعیت ښه شي. د دې ټولو ستونزو سره سره بل شي ته چې ډېر اړین او ضرورت دی د کار زمینه د مساعده شي. شپږ میلیونه افغان بیکار دی. نو خپل فکر وکړئ چې حتی زموږ کروندګر شکایت لري چې د دوی میوې نه خرڅېږي. طبیعي خبره ده چې د اقتصادي ستونزو له کبله هم کله ناکله خلک لاس په داسې شیانو باندې پورې کوي چې هغه زړه یې ورسره نه وي، خو مګر مجبوریت دی ته اړ باسي.
د افغانستان د شمال د وضعیت او دغلته د ناامنیو د سببونو په اړه مو د ولسی جرګې د غړي شکرې بارکزی څرګندونه واورېده.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم پیدا کولای شي او په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورئ. د کونړ ولایت مروري ولسوالۍ اړوند د سدآباد امنیتي پوستو باندې سهار وسلوالو طالبانو شاوخوا 15 بجې بریدونه وکړل. د جګړې دواړه خواوې یو بل ته د ځاني او مالي زیانونو اړولو ادعا کوي. په دې اړه روح الله انوري له کونړ رپورټ راستولی دی.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل د سه شنبې سهار 15 بجې 1400 وسلوالو طالبانو د مروري ولسوالۍ اړوند امنیتي پوستو باندې حمله پیل کړه چې افغان ځواکونو له خپلو پوستو کلکه دفاع کړې او په جګړه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
5 صبح بامداد امروز 400 نفر مسلح مخالف با سلاح ثقیله او خفیفه مجهز بودند. بالای پوسته های اطراف ولسوالی مروره حمله کردن.
نن سهر 15 بجې څلور سوه وسلوالو طالبانو چې په سپکو او درنو وسلو سنبالو د مروره ولسوالۍ په امنیتي پوستو یې ډلیز برید کړی چې یادې جګړې تر لسو بجو دوام وکړ. افغان ځواکونو له خپلو پوستو دفاع کړې او د برید کوونکو حمله یې په شاتم به ولیده. په جګړه کې ډېر لستنه وسلوال مخالفین وژل شوي. په وژل شوو کسانو کې د عمر په نوم یو پاکستانی چې د جګړې قومندۍ په لاس کې و هم شامل دی او ولس ټپیان شوي دي. له هغوی یو شمیر وسلې هم دولتي ځواکونو ترلاسه کړې دي. قومندان وایي د وسلوالو مخالفینو په ډزو کې یو شمیر افغان سرتیری او ولسي وګړي هم ټپیان شوي دي.
نیروی امنیتی هم شش نفر مجروح داریم.
د وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې شپږ افغان سرتیری ټپین شوي او د مخالفینو لخوا په ملکی ځایونو د هوانونو او د میزایلو د ډزو له امله اووه ولسي وګړي چې ښځې او ماشومان پکې دي هم زخمیان شوي دي. د ټولو ټپیانو روغتیایي حالات د ډاډ وړ دی. هغه وایي اوس جګړه سړه شوې او ټولې پوستې د حکومتي ځواکونو په واک کې دي، خو وسلوال طالبان بیا دعوه کوي چې په یاد برید کې یې څو امنیتي پوستې نیولې، ګڼو دولتي سرتیرو ته مرګ ژوب لاړولې او په ټوله جګړه کې یو طالب وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. مروره د ډیورند په کرخه هغه پرته ولسوالي ده چې د مرکز اسدآباد څخه یوازې د کونړ سیند جلا کړې ده.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډونکوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم ایس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ایم ایس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبریال لپاره.
تاسو د آزادۍ رادیو مازیګرنۍ خبري مچله اورئ. د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیشن وایي چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو لړ پیشنهادونه حکومت ته وړاندې کړي. د دې کمیشن مرستیال د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته ویل چې حکومت باید دا وړاندیزونه د یو تقنیني فرمان پر اساس د انتخاباتو قانون او د انتخاباتو د دندو، صلاحیتونو او تشکیل قانون کې ځای پر ځای کړي. په عین حال کې د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي چې حکومت ته د پیشنهادونو د وړاندې کولو په برخه کې باید لا بیړې کاروان اخیستل شي. تفصیل د ناجی صاحب په ریپورت کې ورو.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون هڅې پیل کړې سو د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره حکومت ته په نږدې وخت کې ګټور پیشنهادونه وړاندې کړي. که څه هم د دې کمیسون مرستیال صدیق الله توحیدی د دغو پیشنهادونو د څرنګوالي په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې له دغو پیشنهادونو څخه به حکومت د انتخاباتو او د انتخاباتو د دندو او صلاحیتونو په قانون کې ګټه واخلي.
متوقعه هستیم تا یک ماه آینده ما بس
هلمن یو چې تراتونکې به میاشتې پورې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره خپل لنډمهاله پیشنهادي بسته حکومت وړاندې کړو او حکومت به فرصت ولري تر څو د پیشنهادونه د یو تخنیني فرمان په توګه د انتخاباتو قانون او د انتخاباتو د دندو، صلاحیتونو او تشکیلاتو قانون کې ځای کړي.
ښاغلي توحیدی وویل چې په راتلونکي اونۍ کې به د انتخاباتي اصلاح د کمیسون یو شمیر غړي د هیواد و بیلابیلو ځونونو ته سفرونه وکړي تر څو د انتخاباتي نظام د اصلاح په اړه د مدني ټولنو، قومي مشرانو او نورو عامو خلکو وړاندیزونه واخلي. نوموړي وویل چې کمیسون به په دویمه مرحله کې د انتخاباتي کمیسونونو د جوړښت د څرنګوالي په اړه څېړنه پیل کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون تېره اونۍ په کار پیل وکړ. دا کمیسون درې میاشتې وخت لري تر څو د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره خپل ټول وړاندیزونه حکومت ته وسپاري. په همدې حال کې اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې مشر جانداد سپینغر وایي چې حکومت ته د وړاندیزونو په بسته کې باید له بیړې کار ونخیستل شي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برخه کې اړینه ده چې د انتخاباتو له متخصصو ادارو سره هم خبرې وشي.
اندېښنه دا ده چې کمیسون که په عجله باندې مخکې ځي، دوی به ونشي کولای چې په خپلو پیشنهادی طرحو د کیفیت لوړولو لپاره لازم معلومات حاصل کړي. بنان ضرور دي چې دوی هغه نهادونه چې مدني ټولنې کې چې د انتخاباتو برخه کې تخصص لري کار کړی دی یا هغوی سره مشورې ترسره کړي.
یو شمېر عام وګړي بیا اندېښنه څرګندوي چې دا کمیسیون د حکومت د دواړو ډلو په تفاهم جوړ شوی او پرېکړې به یې هم شفافې نه وي. د دوی په وینا چې د انتخاباتي اصلاح کمیسیون کارونه باید د ملګرو ملتونو او نورو بېطرفو ادارو له لارې وڅارل شي.
د ناجیې صاحبې په رپورټ کې مو واورېدل چې د انتخاباتو د نظام د اصلاح کمیسیون وایي چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو لړ پیشنهادونه حکومت ته وسپاري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل افغانستان بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره پر پولو شدید تدابیر لري. د کورنیو چارو وزارت د موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه رپورټ په جواب کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د انسانانو د قاچاق پړه خپور شوې ده. جګړې او بېوزلي په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق له اساسي عواملو ګڼل کیږي. د کورنیو چارو وزارت وی هڅه کوي چې بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو خاصتن د ځوانانو او ماشومانو لا قاچاق څخه په جدي توګه مخنیوي وکړي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multinational.
لوروپا تر امریکا
برف نہیں مل رہی گھروں میں
آسیا تر آسٹریلیا
Military iradesi.
Hard negotiations to take place.
The Donbas remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio waurai aw zan khabar kai.
په قرقیزستان کې د لومړي ځل لپاره د اسلامي دولت په نامه ډلې یو ویډیو خپره کړې ده او په هغې کې مسلمان ځوانان تشویقوي چې په عراق او سوریه کې د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ شي. د قرقیزستان امنیتي چارواکي وایي چې تر اوسه له 3500 زیات قرقیزیان له دې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره سوریې ته تللي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ له نوریاس نوري اورو.
په دغه ویډیو کې چې 9.5 دقیقې د یو سخت دریځ په قرغیزي ژبه خبرې کوي، د ازادي راډیو د قرغیزي څانګې د راپور له مخې له لهجې پرته په قرغیزي ژبه خبرې کول دا مسله یقیني کوي چې دغه کس د قرغیزستان اوسیدونکی دی، نه هغه قرغیزی چې د منځنۍ آسیا په کوم بل هیواد کې استوګنوي. د روسي ژبې په ګډون له نورو ویډیوګانو سره چې د اسلامي دولت ډلې خپرې کړې، د دې ویډیو توپیر په دې کې دی چې د پیغام لوستونکي نوم نه دی په ډاګه شوی او دا هغه څه دي چې د قرغیزستان د ملي امنیت اداره او پولیس په اړه څېړنه کوي چې د دغه کس هویت معلوم کړي. په دغه ویډیو کې هماغه ساده پیغام چې د اسلامي دولت ډلې د خلکو د جذبولو لپاره د خپل تاسیس را په دیخوا کاروي لوستل شوی. په 2014 کال د اسلامي دولت ډلې لخوا د خلافت له اعلان وروسته دا ډله له ټولو مسلمانانو غواړي چې خپل دینی وجیبه پر ځای کړي او د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته ولاړ شي. په دغه ویډیو کې هم په قرغیزي ژبه د قرغیزستان له مسلمانانو غوښتنه شوې چې د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته هجرت وکړي. په ویډیو کې دغه راز پر مسلمانانو د نورو لخوا فشارونو ته اشاره شوې او ویل شوې چې که د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه ونه کړي دغه فشارونه به دوام ومومي. د اسلامي دولت ډلې لخوا په قرغیزي ژبه د تبلیغاتو دغه ویډیو په داسې حال کې خپرېږي چې په قرغیزستان او د منځنۍ آسیا په نورو هیوادونو کې د داعش د ډلې لخوا د خلکو د جذبولو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د قرغیزستان د ملي امنیت دولتي کمیټې د دوشنبه په ورځ وویل چې له قرغیزستان له 3500 زیات وګړي سوریې ته تللي دي، په دوی کې اتیا یې ښځې دي. دغه ویډیو د اسلامي دولت ډلې لخوا د دې وروستۍ هڅه ده چې وښیي د دغه ډلې قدرت او نفوذ یوازې په عراق او سوریه پورې نه محدودېږي، بلکې د پخواني شوروي تر قلمرو لاندې هغو سیمو کې چې ډېر خلک په روسي ژبه خبرې کوي هم فعالیت پراخ کړی دی. د فورات میډیا په نوم یو نوې ډله چې نښانې په ویډیو کې لیدل کیږي ځان په روسي ژبه د اسلامي دولت ډلې د ویډیوګانو د خپرېدو رسمي ډله بولي. ویل کیږي چې اسلام سعید عمروویچ اتابایف چې په ابو جهاد مشهور دی د دغه ډلې مشر دی. د اسلامي دولت ډلې لخوا په قرغیزي ژبه د دغه ویډیو خپرېدل د ابو جهاد ډلې لخوا د مخ په زیاتېدونکي نفوذ د ښودلو د هڅو یوه برخه ده. په ویډیو کې تر تصویر لاندې په روسي ژبه له لیکنې څخه یې هدف دا دی چې له قرغزستان بهر د منځنۍ آسیا د نورو هیوادونو په ګډون فدرالي روسیې ته خپل ښکاره پیغام ورسوي. ازادي رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 00002 3 شپږ یو او یا هم 00400022 1124 یاو یاو پینزه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. زرغونه منګل د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبر.